د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشي په خبر کې د سحر لاس بجې شو د لسونه تر یولس بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاسته کوربایم هیله لرم چې ورځ به مو نیکمرغه وي. د دې خبرونه په اول نیمای کې درته ریپورټونه وړاندې کوو، په دویم نیمای کې دوه هفتوارې خبرونه روښانه مستقبل او سازونه او زنجیرونه اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی په کورما کې په ډازو وشتل شوی تان مړې مندر شوی. له طالبانو سره د جګړې پر مهال ایران ته وختي افغان سرتیری خپل هیواد ته ستانه کړل شوی دی، او په نایجیریا کې د وسلوالو نښتو پر مهال لږ تر لږه نه حاصل ویښ کسان وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل پرون په کورما کې په ډازو وشتل شوی د یو تن مړې مندل شوی دی. وجل شوی تن د اکوړي اوسیدونکو محمد کاشف ته چې د منځنۍ کورمې په سام کې د کویلې کان مزدورانو مندلې دی. ځایي پولیسو بیګا مشال ریډیو ته د پیښې تصدیق کړی، ویلي دی چې د جون په ویشتمه وسلوالو په دراني شګۍ سیمه کې د موبایل ستنو لګولو پر مهال شپاړس مزدوران تښتولي وو، خو لاسته نه ځایي اوسیدونکي یې زر خوشې کړل او شپږ کسان یې له ځانه سره ایسار کړل. محمد کاشف هم په دغو کې شامل وو، پاتې نور پنځه تنه لا هم بې درکه دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې، خو مخکې په منځنۍ کورمه کې د زیاترو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د سند صوبې حکومت وای په کراچۍ ښار کې د کورونا ناروغانو شمیر یو وار بیا په زیاتېدو دی. د صوبې حکومت ویان مرتضی وهاب پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته ویل چې په دې ښار کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرح 14% ته رسیدلې ده. نوموړي زیاته کړه،
دوی چې خلکو دا غنله چې موږ په پاکستان کې کرونا وایرس لا ماتې ورسره، خدا سينه ده. د ټول بند ختمې دوه نرستو خلکو ماسکونه اچول بند کړ، د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل نه کوي.
د سند حکومت د یو اعلان پترس کې د سورلیو په عامو گاډو کې د سفر پر مهال هسپتالونو ته د تګ د تګ لپاره د کورونا مخنیوي ویکسینو سند لازمی وګرځاوه. دا راز په پاکستان کې د کورونا د سار ادارې NCOC هم پرون په خپل ویبپاڼه لیکلي، په هیواد کې د کورونا د مثبتو کیسونو شرح یو وار بیا له 14% څخه زیاته شوې، او په کار ده چې خلک په احتیاطي تدابیرو عملي کولو سره ځانونه له کورونا ناروغۍ محفوظ وساتي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ایرانی چارواکی وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکه کې کابل ته استولې چې د اسلام قلعه بندر له جګړې وروسته د غوي خاورې ته وروختو. بیلابیل ایرانی رسنۍ د دې هواد انتظامی ځواکونو د ویاند مهدی حاجیان په حواله دا خبر ورکوي. ایرانی رسنۍ د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خبرې کړې دي، خو ایران او افغان حکومت د دغو افغانانو شمیر نه دی ښودلې. د تیرې اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له سو ولسوالۍ وروسته په اسلام قلعه بندر برید وکړ چې ورسره یو شمیر ځواکونه او د ګمرک کارکونکي ایران ته ووختل. افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. 13 باندې 2000 سرتیری د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم ووختي وو. بلخوا د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له ترکمنستاني چارواکو سره په سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د شیر محمد عباس استانګزي په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه وړم اوراز اشکابات ته تللی دی. ښاغلي نعیم د شو باسونو جزئیات نه دي شریک کړي، خو ترکمنستان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او پولی ته یې اضافي ځواکونه استولی دي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې ماسکو او تهران ته هم سفرونه کړي. دوی دغه سیاسي حالې ځلې داسې مهال کوي چې په کور دننه یې جګړه تیزه کړې او د اداله مخې خواوشه یو نیم سل ولسوالۍ نیولې دي. بلخوا د افغانستان پوځ وایي د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې او استوګنیزو سیمو د ویجاړولو له ویرې په طالبانو یرغلیز بریدونه نشي کولای. د پوځ ویان اجمل عمر شینواري پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو، ښوونځیو او ان جماعتونو مورچې جوړې کړې دي. طالبانو له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په نایجر کې د وسلوالو نښتو پر مهال لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي. په شخړو کې ښکېل د افریقا په جنوب لویدیز د دغه افریقایي هیواد حکومت وایي چې له مالی سره یې پولې ته نږدې په دې نښتو کې وژل شوو کسانو کې 30 وسلوال بریدګر شامل دي. د نایجر د دفاع وزارت پرون وویل خواوشا 100 کسان چې په درنو وسلو سنبال وو ماسپښین 3 بجې یې په یو کلي برید وکړ، خو د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو یې په فوري او قوي جواب ویلو نه یوازې دغه برید په شاو تنباوه بلکې دښمن ته یې ډېر زیان هم واړوه. تر برید لاندې راغلی دغه کلی د نایجیریا نایجر په تیلابیری سیمه کې دی چې له مالی او بورکینا فاسو سره پولې لري او پکې وخت په وخت اسلام پالې سخت دریځه ډلې بریدونه کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. اوس ورته د رپورټونو لړۍ ته پرون د منځني کورمې په سام کې د کوېلې کان مزدورانو یو مړی مونډلې چې په ډزو لګېدلې او شناختې د اکوړي محمد کاشف په نوم شوې ده. دا تن په هغه شپږو کسانو کې شامل وو چې د جون په 20مه وسلوالو په سیمه کې د موبایل ستنو لګولو پر مهال تختولي وو. ځای پولیسو د پیخه تصدیق کړی دی وایي چې نور 15 تختول شوي کسان لا هم بے درک دی. تر اوسه د دې پیخي ذمہواری چا نه منلې. په دې حق لا نور تفصيل زمون خبريال تاریخ اورک زهرا کوي.
د منځني کور مې په سام کې د اتوار پورز لا کویلې کان سره نږدې په ډزو لګېدلې دوی تن مړې موندل شوې. 13 ورځ دا مړې هغل ته د کویلې هغه کان مزدورانو ته په لاس ورغلې چې شناخت د اکوړې محمد کاشف په نوم شوې. محمد کاشف په 20 جون مبینا سره له 15 تنانو وسلوالو تختولې وو چې تر 2 اونیو پسې ووژلو، خو له هغه نور لا هم بې درک دي. د پولیسو مشر طارق بال پرون شپې ناوخته مشال لډو ته د دغه پیښې تصدیق وکړو او دای ویل په تختول شو شپږو تنانو کې د یو تن مړې موندل شوې چې تر لاسه کول لپاره پولیس یاد سیمې ته ولېږلې دي. د پولیسو مشر وای په دغه اړه نور معلومات نه لري، ولې چې هغه سیمه ډېره لرې ده او د رابطې هیڅ ذریعه پکې نشته او زیاته کړه کله چې نفري راستانه شي نو هر څه به له رسنیو سره شریک کړي. 14 ورځې وړاندې 14 مزدوران هله وسلوالو د ټوپکو په زور ځان سره وتښتول کله چې هغوی په درنیو شګیو کې موبایل ستنې د لګولو په کار کې بوختول. وسلوالو هغه وخت د موبایل ستنو لګونکي 10 مزدوران بیا پرېښودل، خو له شپږ چې غیر مقامي ول یرغمال وستل چې پکې یو له هغوی مړ کړو. په هغه مزدورانو کې د دیر محمد انس او امداد خان، د اکوړې محمد آصف او ګلفراز او د چرسدې محمد فرمان لا هم بې درک دي. په منځني کورما کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره حکومت د موبایل ستنې په لګولو کار پیل کړی چې پکې هغلته تر 30 زیات ستنو باندې د سیګنل حقوق د موبایلیک کمپنی حاصل کړی دی. دا ټول مزدوران د یوې بلې هغې شخصي کمپنۍ سره تعلق لري چې هغلته ورته د ستنو لګولو کار حواله شوه. کچو هم د ستنو لګونکو مزدورانو د تختولو پیخه تر اوسه چا په خپل سر نه ده اخستی، خو تر دې وړاندې یو شمیر داسې پیخي وسلوال طالبانو منلی. درنې شګې او سام د منځني کورمې د زهموش په حدودو کې راځي چېرته کې تر پوځي عملیات وروسته یا سیمه لا وسلوالو پاکه ګرځولې شوې وه، خو عام وګړو د تختولو تازه پیخي تر کې دوه پس د سیمې امنیت یو ځلې بیا له خطر سره مخامخ کړي. تر دې وړاندې هم دوه داسې پیښې شوې چې هغلته وسلوالو عام وګړي د ټوپکو په زور له ځان سره وتښتول. تاریخ ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال رادیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو دا سه ولیکي
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال رادیو پرونی دی په پا پاکستان کې د کورونا وایرس د سار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر یا ان سی او سی خبرداري ورکړې چې په ملک کې د کورونا ناروغانو شمیر یو ځل بیا په زیاتېدو دی. یاد اداره وایي چې د کورونا ټیسټ کوونکو کې د مثبتو کیسونو شمیر له 40% اوخته دی. دا راز د سند حکومت وایي چې په کراچۍ کې د مثبتو کیسونو شرح 14% ته رسیدلې ده. ډاکټران وای د دې وجه دا ده چې خلکو احتیاطي تدابیر له پامه غورځولي دي. په دې لړ کې د سند حکومت د یو شمیر احتیاطي تدابیرو بیا عملي کولو اعلان کړی دی. په دې حق له نور حال له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د جولای په 11مه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې ویلي چې په کراچۍ کې د کرونا وایرس مثبت پیښو شمیرا یو ځل بیا لوړه شوې ده او د جولای تر 11مې نیټې په کراچۍ کې د کرونا وایرس مثبت پیښو شرا 44% ته رسیدلې. دی وایي چې خلکو دا ګڼله چې موږ په پاکستان کې کرونا وایرس لا ماتې ورکړه او ټول هیواد نه کرونا وایرس بشپړ ډول لاړو. خدا سینه ده یو ځل بیا په هیواد کې کرونا وایرس پیخي په ډیری دودی د ټول بند د ختمېدو نه وروسته خلکو ماسکونه اچول بند کړل. د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل نه کوي او اوس په روغتونونو کې پیخي بیا په ډیری دودی. په ځانګړي ډول په کراچۍ کې دغه شرایط 44% ته رسیدلي او نن سبا کې د کرونا وایرس پیخي مخ په ډیری دودی او ډیر په تیزۍ وریږي. د سرکاري شمیرو تر مخه په کراچۍ کې د تیر یوې اونۍ راسي د کرونا ناروغو شمیره مخ په زیاتېدو روانه ده او د جولای په 11مه د سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو څلیرو ساعتونو کې یوازې په کراچۍ کې د 1,618 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي او بیا په حیدرآباد کې د کرونا وایرس د پیښو شرا 4% ته رسیدلي. د پاکستان میډیکل اسوسیشن اتحادی یو مشر ډاکټر قیصر سجاد د جولای په 11مه مشال ریډیو ته ویلي چې کراچۍ د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی او موږ ګورو چې خلک په بازارونو مارکیټونو او په یو ځای کې هم احتیاط نه کوي. دی وایي چې دا ډیره بدبختي ده چې خلک اوس هم د کرونا د مخنیوي لپاره لارښوونو عمل نه کوي او په کراچۍ کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو وجه هم دغه ده. موږ چې څه اندېښنې لرلې هغه مخې ته راغلي چې څنګه حکومت په بندیزونو کې نرمي وکړه او ټول بندي ختم کړو نو په ټول هیواد او په ځانګړي په کراچۍ کې د کرونا وایرس په ناروغانو کې زیاتوالی راغلی. موږ نه پوهیږو چې لوی اختر به څنګه تیر شي. خدا یو غټه خطره ده چې کوم حالات روان دي اندېښنه لرو چې د غټ اختر نه وروسته به د کرونا وایرس ناروغان ډېر زیات شي. ولې چې د څارویو په منډۍ کې بازارونو کې څوک هم د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل نه کوي او واکسین هم هغومره په ګړندۍ نه لګولې کېږي څومره چې پکار دي. پسند کې د کرونا د پیښو د ډېرېدو له امله بیا سن حکومت هم ګامونه اخستي او پریکړې کړې چې په ګاډو کې سفر کولو لپاره لازمي کړي چې هر سړی خپل واکسینو سند وخی او بیا هغه څوک چې د درملنې لپاره روغتونونو ته ځي باید چې واکسینو سند وخی کنه علاج به نه کیږي. یوازې دا نه د نېشنل کمانډ ان آپریشن سنټر یا ان سی یو سی د جولای په 11مه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر وسه په هیواد کې د کرونا وایرس پیښې 4% څخه ډېرې شوې او د ریکارډ تر مخه له دې وړاندې د مای په 1.5مه په هیواد کې دومره پیښې مخې ته راغلې وي. ویب پاڼې د جولای په 11مه لیکلي چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 20 کسان مړه شوي دي. له دې سره له کرونا وایرسه د مړو شوو کسانو شمیره 2,522 رسیدلی خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 9,00,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سردرد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر انتظامی چارواکو ویل چې حکومت او امنیتي ځواکونو د ډیری مودې پاس د تیراکو کې خیل قوم کډوالو ته خپل کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي چې په لومړی مرحله کې به یې د سکندر خیلو ځنې کورنۍ ستنول کیږي. بلخوا د تیراکو کې خیلو مشران او فعالان وای کډوالو ته یې د نورو قومونو د کډوالو په سیر مراعات نه دی ورکړل شوی او بغیر له سهولتونو خپل سیمو ته ستنول کیږي. دوی له حکومت خپل سیمو کې د صحت، تعلیم، پاکو اوبو او بجلی اسانتیاو برابرولو غوښتنه کړې ده.
حکومت وایي چې دوی ته یې په خپلو کورونو کې د بحالۍ ځینې سامان ورکړی او د ړنګو شوو کورونو د بیا رغونې لپاره به د یوې سروې وروسته معاوضې هم ورکول کیږي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تیراکو کې خیل کډوالو د ستنېدو لړۍ یې پیل کړې او په لومړۍ مرحله کې د دوی څه باندې څلوېښتو کورنیو ته اجازه ورکړه چې خپلو کورونو ته ستانه شي. دا کډوال 2014 کې په تیراکو کې خیلو کې د وسلوالو ډلو د شتون او بدامنۍ له امله جمرو ته راکډه شوي وو او د کډوالو د کیمپونو په ځای خپل خپلوانو سره ډیر شوی وو. د کډوال وای وی دې مودې پورې به کورې ډیر ځپلی او په کار ده د ستنې دو په محل هغه ټول سہولتونه ورکړل شي چې کوم د نور کومونو کډوالو ته ورکړل شوی وو. د کوکی خیل کډوالو اتحادی یو مشر او فعال صدیق پردای مشال ریډیو ته وای د سہولتونو ورکول بغیر خپل کورونو ته روان دي.
البته کوم د شادګردو یو ځل قبضه وکړه په غیلا کو باندې کورونا د سمانونو نه ډاک الته پاتې شي او چکلا دل تر حال د ګورنمنت طرف هم د دوسرا صحیح مرسته و نه کړې شو. دوته نه آی ڈی پی حیثیت ملو شو نه چکم دې دوته راشن ملو شو. دو بیا ډیر زیات احتجاجونه وکړل. تقریبا د 13 وا شرا کلا روډونه بندوا غساو دین درنا باب خیبر باندې تیر کال چکم دې دو کړه. نو ډیر زیات احتجاجونه دو کړل. الته دې دو ټول کورونا چکم دې ویران شوی دي. دوته چکم دې هیڅ قسم کمپنسیشن ملاو نه شو. صرف یو ټین د ګورنمنت طرفه ته ملاو شو.
یو ځای مشر فیض الله جان کوکی خیل وای د ستنې دو غختنه ډیر مده پس و منل شو. خوست په کار د حکومت هلته په تیرا کوکی خیلو کې د بیا بحالې کارونه پیل کا.
دا د مهرباني وکي چې ګورنمنت ته زر نظر د صحت د ایجوکیشن د اوبو د سړکو او د خوراک حق د بندوبست وته لازم یو کی. دا زما ګورنمنت ته اپیل دی ځکه چې ډیر وخت پس خلک روان دی او مخال موبایل هسپتال ډیر ضرور دی. بازار یعنی مطلب چې پاغه کې سامان ممان او دا شین وی او دوی ته په فوري تور باندې ستری کې سراغه موبایل یوټیلیټی سٹور په شکل سره هغه ګورنمنت بندوباسو کی.
د خیبر ضلع د بیا بحالې څنګه چارواکي وای چې د قدرتی افتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ڈی ایم لخوا د کډوالو ته یوازې نان فوډ ائټم یعنی د راشن نه علاوه د کور لپاره څلو خي او یو کورنۍ ته یو خیمه ورکړل شوی. باقی د ترانسپورت خرچا او راشن نه دی ورکړل شوی. دوی وایي هلته به په تیراکو کې خیلو کې د خیبر د نورو متاثر شو برخو په شان د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې کیږي او خلکو ته به معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې ورغوي. چارواکي وایي د تیراکو کې خیلو نه څه باندې 20,000 کورنۍ بې کوره شوي. تیراکو کې خیلو سیمه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې غریزه او د ځنګلونو ډکه سیمه ده چرته چې اوس هم امنیتي ځواکونه شتون لري. امنیتي ځواکونه وایي هلته یې تر راجګال څوکې پورې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او امن پکې بحال شوی او په مرحله واره توګه به یې ولسي وګړو لپاره خلاصوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د افغانستان په نام نه حالاتو یې ژور نظر دی او هر ممکنه هڅه به وکړي چې د صوبې عامه نظم پر ځای وساتي. د لهغې وروسته ده چې د جولای 9 په ماسخوتن په ټولنیزو رسنیو خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې له تورخمه د پېښور بورډ بازار ته د یوې جنازې له رسېدو سره سم هلته لسګونه کسان د افغان طالبانو بیرغونه په لاس جمع او د جهاد په حق او د افغانستان او پاکستان د جمهوري نظامونو پر ضد یې شعارونه ورکول. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د یو سلاکار تر څنګ یو صوبایي وزیر هم مشال ریډیو ته ویلي چې د ناقانونه ډلو فعالیت ته به هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. په دې حقله تفصیل د هارون باچا ریپورت کې اورو.
د ولسی اړیکو او لوړو زده کړو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگش د جولای پر 11مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د افغانستان حالاتو ته په کتو د صوبې د امنیت ساتنې په چارو کې لا هم جدي شوی دی. نوموړي که څه هم د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جولای 9مې پر ماخوستن د پېښور په بورډ بازار سیمه کې د افغان طالبانو جنډې په لاس راوتلي کسان څوک وو او دا چې پولیسو تر اوسه په دغه قضیه کې څه کړي دي تفصیل ورنه کړ، خو زیاته کړه چې حکومت باید دغه رقم کړنو د مخنیوي پوره هڅه کوي.
موږ همیشه دا ویلي دي چې د افغانستان د هر قسم ته تعلق یا هر قسم ته حالت د هغې به ډایرکټ اثر وي په پاکستان باندې. کله افغانستان کې حالات خدای مکه خرابېږي دا هغې ډایرکټ فال آؤٹ په پاکستان باندې، او په پاکستان کې بیا بالخصوص پختونخوا او زمونږ قبایلی اضلاع هغې نه ډېر زیات متاثره کیږي. تاسو چې رقم واقع خبره کوي هغه زمونږ د لا انفورسمنت ایجنسیز باقاعده په نوټس کې راغلی ده. مونږ داسې واقعات روکتام به هم کو، مونږ په دې باندې کنسرن هم، او څنګه چې وزیر اعظم سے ویلو جی کہ خدای مکہ افغانستان کے ڈیر حالات خرابی گی نم پختونخوا کے پاکستان کے منگ ڈیر سٹرینجنٹ میجرز اخلو.
د جولای پر 9مه پر ټولنیزو رسنیو خبرو شو ویډیوګانو کې چې مشال ریډیوې په خپلواک توګه د کروالي تصدیق نشي کولای، ښکاری چې ظاهرا د افغان طالبانو لزګونه پلویان له تورخمه د پیښور بورډ بازار ته د افغانستان په جګړه کې د وجل شوی یو کس له ورول شوی جنازې سره ملګری کیږي او د جهاد په حق او د افغانستان، پاکستان او امریکا حکومتونو پر ضد شعارونه ورکوي. پاکستان ایکسپریس ٹریبیون اسپانی د جولای پر 11مه خبر ورکړ چې د پیښور د بورډ بازار د احتجاجي لاریون په خلاف په ریګي ټانه کې اف آی آر درج شوی دی. مشال ریډیو پر همیاده نیټه د دې خبر د تصدیق او په اړه د نورو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د ورځې مهال څو واره د پیښور پولیسو د یو افسر ایس ایس پی آپریشنز یاسر اپریدی پر واتس اپ شمیره زنګونه وهل او لیکلي او غږیز پیغامونه پرېښودل، خو نوموړي د هغو د لیدلو او اورېدلو باوجود ځواب ونه کړ. د پیښور یو پیژندلې خبریال محمود جان بابر چې دی هم د بورډ بازار په شاوخوا کې اوسي وایي په دې سیمه کې د افغان کډوالو نفوس زیات دی او دا چې پر تورخم دروازه د جنازو وړل راوړل د معمول خبره ده. خو نوموړی زیاتوي د دې وروستۍ جنازې په ویډیو کې د افغان طالبانو بیرغونه ښکاره کېدل د ده لپاره حیرانوونکی و.
پاکستان افغانستان
د پیښور یو بل خبریال او د چارو شنونکو شمیم شاهد بیا په دې اند دی چې د افغان طالبانو پاکستانی ملاتړي ښایي د پخوا په څیر میدان ته راووځي او په سیمه کې د سختدریځۍ او جګړې اور ته لمن ووهي.
د نن الیون روس چې کله امریکای تړکه ورکړه چې موږ د طالبانو خلاف بریدونه کوو په پیښور کې، د طالبانو په حق کې جلسې جلوسونه احتجاجونه شو، په پاکستان کې ډیر ګوندونه درسې دي چې هغه د دې حمایت کوي. په دې کې هغه تنظیمونه چې هغه ترهګر ډیکلیر شوي دي هغه ډیر مخکې مخکې دي، او دا بل چې کوم جلسه شوې ده نو دې کې مطلب چې کل طالب خبرې دو هغه ټول راغلي دي او بدای کې سپینې جنډې اوچتې کړې دي او ډېر غټ جلوس یې ستلې دي چې په هغه کې د طالبانو په حق کې د امریکې خلاف او د اشرف غنی خلاف او دغه شان په پاکستان کې د جمهوریت خلاف هم نارې لګېدلې دي.
خود خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د جولای پر 11مه مشال ریډیو ته وویل دوی د افغانستان د حالت ښکېدو په هیله دي، خو زیاته کړه چې د هغه هیواد جګړه لا پسې تیزیږي نو د پاکستان مرکزی او هم د خیبر پختونخوا حکومت به د خپل ولس ګټو ته په کتو مهمې پریکړې وکړي. نوموړي ډاډ وښود چې د صوبې حکومت او پولیس په یقیني کوي چې د بورډ بازار د وروستي لاریون په څیر حالت بیا تکرار نشي.
دا مشال ریډیو دا. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا د هیواد په زیاتره برخو کې د سړو په نسبت د ښځو د ووټونو په اندراج کې 10% کمی راغلی دی. د یاد کمیشن د شمیرو تر مخه دا مهال په خیبر پښتونخوا کې له سړو د ښځو ووټونه 15 لک او 2.5 اتیا زره کم دي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د ښځو او سړو د ووټونو په شمیر کې د دې فرق کمولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. بلخوا څېړونکي وایي که څه هم دا فرق زیات دی، خو په 2013 کال کې لا نور زیات و، چې اوس د کمیدو اړخ ته روان شوی او هیله ده چې د ښځو د ووټونو په اندراج کې اضافه وشي. په دې هکله نور تفصیل د یوې لنډې دمې نه پس اورېدلی شئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي سږ کال د هیواد له 80% زیاتو ضلعو کې د ښځو د ووټونو په اندراج کې 10% کمی راغلی دی. د یاد کمیشن اډیشنل ډایرکټر جنرل جاوید اقبال خټک د جولای په 11 مشال لړیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په 11 ضلعو کې هم د ښځو د ووټونو د اندراج شرح 10% کمه شوې ده. نوموړی د دې د وجوهاتو په اړه وایي
خاص کر په کے پی کے چکم دی سری چکم دی هغه زنانه وټونو کې دلچسپی نه اخلي، بیا چکم دی بیا د شناختی کارتونو مسله ده، او د څه د کلچرل کنسټرینټ هم دی خلک انټرسټډ نه دي، څه پولیټیکل ډیپرایویشن هم دی هغه وجه سره هم خلک مطلب ډېر انټرسټ نه اخلي. خیبر پختونخوا نه علاوه په ټول پاکستان کې لکه دا ایشو د هېواد کې کے پی کې نه ده، بلوچستان کې هم ده، د پنجاب باد علاقو کې هم داسې ځایونه شته چې هلته زنانه وټونه کم دي.
جاوید اقبال خټک زیاته کړه چې د ښځو د ووټونو اندراج زیاتولو لپاره د شناختی کارډونو د قومي ادارې نادرا ترڅنګ د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، مذهبي او قبایلي مشرانو او رسنیو سره په ګډه کار کوي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه سږ کال تر اپریل میاشتې پورې په دې هیواد کې د درج شوو ټولو ووټونو شمیر څه د پاسه 1,24,40,000 دی، چې پکې له 2,53,00,000 زیات د سړو ووټونه دي او څه د پاسه 15,09,30,000 د ښځو ووټونه دي. په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فافین یو چارواکي مدثر رضوی مشال لري ته وویل چې لته روخوا او شاد دوه لسیزو راهیسې په دې هیواد کې د ښځو او سړو د ووټونو په اندراج کې فرق هر کال زیاتېده، چې اوس په ځای ودرېدلې او هیله ده چې نور به کال په کال کمیږي.
د ښځو او سړو په ووټونو کې دا فرق په 2002 کال کې خوښه 15,50,000 و، خو په کې پرله پسې هر کال زیاتوالی راغلی، چې د 2013 کال د عامو انتخاباتو په مهال خوښه 1,10,00,000 ته ورسېده. له هغې وروسته د انتخاباتي کمیشن، نادرا او غیر سرکاري ادارو په هلو ځلو نه یوازې د دې فرق د زیاتېدو مخه ونیول شوه، بلکې تر څه حده کم شوی هم دی. یعنی اوس مهال د ښځو د ووټونو شمیر له سړو خوښه 1,30,00,000 او 6,50,000 کم دی.
مدثر رضوی همداراز وویل په دې لړ کې حکومت، مدني ټولنې او ولس ته په ګډه لا نور کار کول پکار دی چې په جمهوري نظام کې ښځې هم د سړو برابر رول لوبولو جوګه شي. د ته په اشاره د اسلامي کالج پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد تبسم مجید وای د یو هیواد جمهوریت نظام هله مکمل کیږي چې پکې ښځې فعال رول ولري او د ووټ اندراج د دې اولنې قدم دی.
د دې سړو آگاهی دلته ضروری ده، سړی نه دا احساس ورکول چې ښځه دلته د دې د قشانه کې د ووټ حق ته څنګه تستا ده، او د ووټ حق به هغه خو وروسته استعمالې فعال کول اندراج وکا ظاہر ہے چې بوزی سړی د اندراج د پاره خو اوس سیده الیکشن کمیشن آف پاکستان د ووټ اندراج کو رجسٹریشن کول هم ډیر آسانه کړل. نو الیکشن کمیشن آف پاکستان کم آفیسونه چې دی هغه زیب زیرو دي، نږدې نږدې رو دي، ته بهترین سټیزن الو رویږي چې ته د ریاست هم صاحب ادا دي. نو دا خو د ریاست د ټول نه اولنې او اهم حق ته په مونږ باندې چې د ووټ اندراج وشي او استعمال هم وکړي شي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه سږ کال تر اپریل میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا کې د درج شوو ټولو ووټونو شمیر نږدې 2,00,000 دی، چې پکې له 1,12,00,000 او 1,00,000 زیات د سړو ووټونه دي او څه د پاسه 6,00,000 او 9,00,000 د ښځو ووټونه دي. یعنی د ښځو ووټونه له سړو 25,00,000 او څه د پاسه 2,00,000 کم دي.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه او راشي دروانه غلې نیمای ته ورسېدلو. د خبرونو لنډی استفام وکي. پرون د منځنۍ کورمې په سام سیمه کې په ډزو وشتل شوې ده. یو تن مړی موندل شوی دی. وژل شوی تن د اکوړي اوسیدونکی دی چې د کوېلې کان مزدورانو موندلې. پولیس وایي نوموړی وسلوالو د جون په 28مه د نورو 15 تنو سره تښتولې او پاتې 15 تنه لا هم بې درکه دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د سند صوبي حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د کورونا ناروغانو شمېر یو وار بیا په زیاتېدو دی. صوبایي حکومت ویال مرتضی وهاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې ښار کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شاره 14% ته رسېدلې. دا راز په پاکستان کې د کورونا د سار ادارې NCOC هم پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي په هیواد کې د کورونا د مثبتو کیسونو شاره یو وار بیا له 14% څخه زیاته شوې. په کار ده چې خلک په احتیاطي تدابیرو عملي کولو سره ځانونه له کورونا ناروغۍ محفوظ وساتي. ایرانی چارواکی وایي هغه افغان سرتیری په یوه الوتکه کې کابل ته استولی چې د اسلام قلعه بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتی وو. ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خپرې کړې خو ایران او افغان حکومت د دغو افغانانو شمېر نه دی ښودلی. د تېرې اونۍ په وروستیو کې طالبان د هرات له څو ولسوالیو وروسته په اسلام قلعه بندر برید وکړ چې ورسره یو شمېر ځواکونه او د ګمرک کارکوونکي ایران ته اوښتي وو. د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له ترکمنستاني چارواکو سره په سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې. د طالبانو ویان محمد نعیم په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د شیر محمد عباس تنګي په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه د جولای په 10مه شکابه تر رسیدلې ده. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې ماسکو او تهران ته هم سفرونه کړي دي. او په نایجر کې د وسلوالو خطو پر مهال لکتر لګ نه حاصل وي کسان وژل شوې دي. د دغه امریکا افریقایي هواد دفاع وزارت ویلي دي چې په وژل شوو کې سلوي وسلوال بریدګر هم شامل دي. د بریدلاند راغلي کله د نایجر په تلابیر سیمه کې چې له مالي او بورکینا فاسو سره پولیس لري او په کې وخت په وخت اسلام پاله سرتري زدلې بریدونه کوي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس وخت شوه دی د هفتوارې خبرونه روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او د کې پیرزوونه قبول کړي. د کمپیوټر او انټرنیټ لوجه نړۍ په یو کلی بدله شوه چې خلک پکې په ډیر اسانه د معلوماتو او زده کړو ترڅنګ تفریحي موقع هم ترلاسه کولای شي. بیا پکې ټولنیز رسنۍ یعنی سوشل میډیا را مسته کېدلو سره د خلکو د رسایي او خبرتیا لړۍ لا نور سي واښوه. لدې وړاندې به مرکزی رسنۍ یعنی ریډیو، ټلویزیون او اخبار ته د عامو خلکو غږ رسیدل ډیر ګران وو. خود ټولنیزو رسنیو لالارې اوس هر تن د خپل غږ پورته کولو استعداد ترلاسه کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې بیا د پاکستان زیاتره خلک فیسبوک استعمالوي. په پرمختللي هوادونو کې خلک د فیسبوک نه ډېرې مثبتې ګټې پورته کوي خو په پښتنو ځوانانو کې دا رجحان کم تر سترګو کېږي. په کوټه کې یو ځوان ضیا خان د لړکې حالې ځلې شروع کړي چې څه ډول پښتانه ځوانان د دې نوي سهولت نه د ځان او ټولن لپاره ګټه پورته کولی شي. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زه د کمپیوټر ساينس پروفیشنل یم او ساتساده د کوټه آنلاین بلوچستان آنلاین ګروپ فاونډر یم. دا د سوشل میډیا په اړه باندې موږ یو ګروپ جوړ کړی چې داغه مقصد دا و چې د سوشل میډیا پوزېټیو یوز په نامه باندې موږ دا دوخته دغه ور 2009 کې دا موږ سٹارټ کړی او په دغه کې موږ اولنۍ موږ د ځوانانو ته ګیمونه سوالو جوابونه د نوکریانو په اړه باندې دا مددونه شروع کړو. چونکی چې خلکو ډیر خوش کړي دا زموږ کار بیا موږ پریکټیکلی یعنی خپل میدان ته راووتو. په داسې سلسله کې موږ اول وار چې کوم کار شروع کړی هغه موږ د وینور کوونک شروع کړی. مختلف خلکو ته موږ وینور کوله د سوشل میډیا په ذریعہ باندې مسخ پر یو ډیټا بیس او پاغه کې موږ د ډونرز ډیټا چاول او پاغه کې بچا ضرورت پی وغه به مشته تړون وکي نو بیا به موږ هغه ته غوینه ورکړه.
ضیا خان وای سموده پاسې خلکو هلو ځلو ته په کتو سره ملاتړ شروع کړو چې په نتیجه کې یې دوی خپل فعالیتونه لا نور زیات کړل.
نو بیا موږ مختلف اړخو باندې کار شروع کړی، موږ د سپورټس خواته د لوبو خواته رالو، موږ د ځوانانو تربیتي پروګرامونه شروع کړل، په تعلیم کې موږ دوی سره مرسته شروع کړه، د کینسر مریضانو سره موږ مرسته شروع کړه، او دا ټیم موږ چې کوم اکټیو والنټیر ورته وایي هغه تقریبا 400 دی چې په مختلفو اړخو کې دي مختلفه کارونه کوي، او دا ټول پروګرامونه موږ رضاکارانه تور خپل په مدد کو، یعنی موږ چې کوم دا 400 اکټیو والنټیر چې ورته وایي دا موږ خپل پیسې ملاوو بیا نړۍ لپاره شکارونه کو.
دا چې په دې ډول حالو ځلو کې نه یوازې وخت لګي بلکې مالی لګښت هم پکې کیږي، هغه څنګه کوي؟ نوموړي وویل
زه خپل یو سرکاري ادارې سره راستن ډایرکټر کار کوم، او زما څه ملګری دی هغه کوم داسې پرش او دو باندې خلک فائز دي، او هغه خپل موږ خپل تنخواه کوم چې سوشل انټرپرینورشپ ورته وایي، یعنی خپل تنخواه نړۍ د پاره شکارونه کوونګ، څوک لس فیصد تنخواه ورکړي، څوک 15 فیصد ورکړي، تر اوسه تر توفیق مور یار څوک دغه ورکړي، او دلته موږ ته یو چاته نه تنخواه ملاویږي او نه موږ له چاته فنډینګ اخو، موږ چې هر کار کوو موږ یې واره کار معلوم کوو، دغه څو خرچه راځي هغه معلومه کو، بیا موږ په 400 ځوانانو کې په 300 ځوانانو کې تا سره وو به شو چار چا په خپل مرزي رضاکارانه تور ارسو دغه ورکول د پاغه موږ کار.
ضیا خان وای په دې ټولو فعالیتونو کې د زده کوونکو لپاره د مقابلې د امتحاناتو په شمول د یو شمیر نورو کورسونو تربیت او لارښوونې هم ورکوي.
موږ مختلف څه پروګرامونه روان دي چې واغه ته موږ وایي خپل اونر کوم دی داغه صدقه ورکي، خیرات ورکي، یعنی خپل اونر او خلکو ته ورکي. په داسې سلسله کې موږ یو پروګرام په کوټه کې شار شروع کړی دی چې موږ دا فری ټیوشن ورته وایو، د خاص کر دا یو لسم دولسم چې کوم سټوډنټس دي هغه خ باندې موږ مفت او ضرورتمند خلکو ته تیاری ورکو د میډیکل سره، دغه علاوه سوشل میډیا په اړه باندې موږ مختلف داسي هنرمندان دي چې هغه پی ایچ ڈی دي، هغه په خپل فیلډ کې دغه دي، هغه د لایو ویډیوز په ذریعہ باندې یا د نور چې کوم دغه سافټویر دي هغه په ذریعہ باندې مختلف کلاسز موږ جوړو، په هغه کې چې کوم ضرورتمند هر څوک چې په هغه کې برخه اخستن غواړي خالي خپل رجسټریشن وکړي، او پر هغه ټایم باندې موږ دوی ته هغه پروګرام شروع کړو.
ضیا خان او ویل کوم جنکی یا نور مزوران چې د تعلیم لپاره د کورنا د بهر وتل موقع نه لري د هغوی لپاره ځانګړي پروګرامونه چلوي. نو وړي وای په بیلابیلو تعلیمي ادارو او هسپتالونو کې یې د خلکو د مرستو لپاره ملګري ټاکلي دي.
دا موږ ټول په سوشل میډیا وسور کوم، او تقریبا موږ په ار یونیورسيټي کې رضاکاران سره چې هغه به ونیو سټوډنټس ته مرسته کوي چې دوی چیرې ځي هلته دوی ته نه معلومیږي چې څنګه به دوی ته سکالرشپ ملاویږي، څنګه به دوی ته اډمیشن ملاویږي، او په هغه کې هم موږ خپل خل ټاکلی دي، خالي د کوټې پر لیول باندې نه دي، په لاهور کالجز کې زموږ داسې سټوډنټس کراچی کې دي، دارنګ مرسته کوي، دارنګ د سیاحت په حواله هم څه هسپتالان دي چې په هغه کې زموږ د باندې کم رضاکاران دي هغه دوی سره له خلکو سره مرسته کوي. موږ چې کوم پیج او ګروپ دا شان دي په سوشل میډیا باندې دغه په ذریعہ باندې خلک موږ ته آل راکی چې زما دا ضرورت دی، نو بیا موږ هغه ډایرکټ لاغه سړي سره کنیکټ کو.
په پاکستان کې سکال د انټرنیټ لپاره قوانین یا سایبر لاس جوړ شو چې د انساني حقوقو ځینې کارکونکو په نیوکه کړی دي، خو ضیا خان وای دوی ته له دې قوانینو هیڅ مشکل نشته.
موږ بالکل د سایبر لاس په دغه کې نه راځو، بلکې موږ د مثال په تور باندې شیر سایبر لاز یو چرول کې پاکي مثال موږ ورکو چې دا خل د سوشل میډیا څومره مثبت استعمال کوي، او دا خل څومره موږ په کم پالیسی کې دي، موږ یو سکول رنګ یو، موږ یو یونیورسيټي رنګ یو، موږ ځوانانو ته تربیت ورکو، موږ لا شانو سره ګسر کار نه لرو، لکه څنګه چې تنکی دونه کوونګ دی یو پرېشر جوړونګ دی، ها موږ له ګورنمنت سره تعلقات جوړونګ بالکل ستا موږ ورجو ویزیټ کوو، ورګستا د دې خواته ورجو ور خپل مسلې ورشو چې ودا سکول کې دا مسله ده، په داس پټال کې دا مسله ده، په دای کې دا مسله ده، او کته دا چې وکاسي نو ډېر په داړ خبانې له موږ سره ډېر پر کم ګورنمنت افیشلز دی، هغه له موږ سره زرا ځاکار دی، پاک سیکریټری لیول خلک هم شامل دي چې موږ کارم خوشحالي او هم موږ خبرو ته ترجیح ورکړي.
د انټرنیټ او سوشل میډیا منفی استعمال څنګه وي، او د دې د مخنیوي لپاره کوټه آنلاین سهاله ځلې کوي؟
کم ټول خپل پروګرامونو کو پاغه کې اول وال موږ دا شعور شو چې کم چې دا سوشل میډیا دا غا غلط استعمال څومره نقصان کوي سي او دا نقصانات دي لکه پاغه کې چې مختلف فراډ راځي او پاغه فراډ کې بیا سایبر کرائم خپل یو بل دي دا غا مطابق ایکس دي پاغه کې مختلف سزا وي دي یعنی دو چا غلط تصویر چوانګ یا دو چا تشکنځ کنځل کوم یا بد خبر کوم یا د چا پر ذات په قوم یا پر مذهب باندې دغه کوم دا په والا باندې موږ بقاعده د خپل موږ ایکسپرت لرو او موږ په خپل ار پروګرام کې یو نیمه ګنټه ودا شي ته ورکو چې دا ځوانان تاول موږ دا پونه ورکو چې کته شی استعمال نه سی کوي نو غلط استعمال هم کوي ولې د غلط استعمال سزا وستا او ستاسو لپاره ډیره ځکه غټي جرمانی وستا.
ضیا خان وای د سوشل میډیا فائدې ډیرې دي او په کار دا چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلانډ د مینه پاس.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا مثبت استعمال څنګه کیږي او له منفي استعمال نه څنګه ډډه کیدی شي. په دې اړه د سوشل میډیا د یو ګروپ ته فعالینو تاثرات درته وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د فیسبوک د کوټا انلاین ګروپ یو فعال په دې حق لمشال ریډیو ته ویل
چې زمونږ شمال اسماعیل دی او زه یو بیسیکلی هاوس وایف هم سره کوښنیان مې دي او دا د خپل خپل واده بعد سبق ویل دي واده بعد ما اوس ما مټریک واده واده سره یو شروع کې ما فیسبوک اکاونټ جوړ کړ نو مختلف خلک چې د مختلف ګروپس کې زی او سرچ کوي ګوري مطلب ډیر درنګستا مسخرو والا ګروپ هم نو ستا خبرو والا ستا په یو کې ما دا ګروپ باندې کتنګ شروع کیو افته ما مطلب پور ابزرویشن په دا ګروپ باندې کوئی ټا آنلاین باندې از ما کزن وینا بکار وسلور بوتلان ما پوسټ کیو راغه مطلب یو ګنټه دنه نوینا رینسو نو زه ډیر امپرس شوم بیا هغه بعد د دوه یو دوه اکټیویټیز لزور اړم ټری پلانټیشن لا او زرنګ اویرنس ورک د صفای باره کې نو ته ما کوته نو ما دا ګروپ ډیر پوزټیو کار کوي ما خپل کور والا تعلق کوي ما خپل سړی تعلق کوي مز ما سړی ویل ویل نه دا شکر دي کار خیر دي ته ککې ویک ام بعد چلته اچانک یو پوسټ والی چې وینه پکار ده ما نیم شپ خپل سړی له خوبه پورته کې وخت راځه ته وینه ورکا د وینه ډونیټ کړه ما خپل وینه ډونیټ کړی ده
دا چې په فیسبوک ځینې خلک سپور سپکی لیکي د هغې له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي او کڅنګه په دې اړه شمایلا اسماعیل وویل
ډیر خلک خراب کمنټس هم کوي ډیر خلک اعتراض هم لري اور ولی زه نقاب کوم زما په نقاب هم ډیر خلک اعتراض لري چې ته ولی درنګ کوي یا درنګم سوي دي چې خالي سړیان سوي دي یو ځ پکې شز سوي يم لیکن زما دا مننګ دي چې کرشز د باندې نه راوتله او په دما شي کې خپل سړی نه واشواله نو دا زموږ ملک زموږ معاشه ترقی نه وکوله څه دي باید کې مطلب لازمي نه دي چې هغه سوشل میډیا کې راسي یا هغه زما رنګ د باندې وزي پریکټیکلی خپل کور کې خپل غلې کې خپل مامولې کې کار کوله سي یو چا مدد تو کې یو غریب ته یو وخت ډوډۍ ورکي هغه هم صدقه جاری ده هغه هم کار خیر دي
نو موري وای چې د تیر وخت برعکس نن سبا ډېر خزي په فیسبوک اهل زل کوي او د ټولنې په پرمختګ کې خپل برخه اچوي
بالکل راغلی دی ډیر مطلب اگر فزیکلی نه دی راغلی اسکل ډونیشنز مش غیا پروگرام دی مش فیسبوک پر ذریعہ تنا اغه انجونی اغه کون کې مطلب سکلز لري اور دبان ملک کې ناشتی دلته نه سی راتله فزیکلی نو اغه ویډیوز جوړي اور کوټا آنلاین کې پوسټ کی یا بلوچستان آنلاین کې پوسټ کی نو سکل ډونیشن هم تخفل هنر یو چاته ورز دکې یو مسلمان غلار اور رخصانه کې اغه ډیر لوی خبره ده ډیر اگر نه سی راتله پریکټیکلی فیملی بیک گراوند لوي یا دبان دی ناشتی دبان سبقونه وي دا رنګ مستر فیمیل ممبرز چې باندې پی ایچ ڈی کوي ماشاءالله لیکن هغه پرپوزل رائټینګ او درنګ شانو باندې ویډیوز جوړي او مستر راستي او مجلته پوسټ کو په پیج باندې په ګروپ باندې
شمایلا اسماعیل وای د سوشل میډیا د لارې د خزو د پوهاوی پروګرامونه نیخ په نیغه کورنیو ته ګټه رسوي
هپاتایټس کوم درنګ کار کړی دی مطلب مختلف درنګ هیلث شوبو باندې مختلف ډپارټمنټس لزو التا خبر کو یا فیسبوک په ثرو او ته دا اورنس ورکو کې او به زیاته مزایا کوي دا پلاستیک لوټي ما استعمال دې سب بيماريان پیدا کیږي نالیان بندي سي مندو ته همیشه دا مشو کوي کې کښنی پام مطلب کړه زیات ضروری د کښنی پام دې څنګه به بوایل کوي او هغه چته نه سپا بوتل یو ډیر خل درنګ یا غن په پیږي کې اوس بوتل اگر یو واره یوز سو هغه دیم واره مينځنګ دی یا بوایل واغ دی ورته بعد کښنی تور کوم دې د اکثر ډیر نه جوړیان پیدا کیږي اوس که اگر مې جو ګورو موسم لوجه بارانو ننستا
ناجوړیان زیات شوي دي. هغې باره کې چې بابا ته څنګه صفایي خیال کولی شي او څنګه خپل د کوچني پام کولی شي هغې باره کې موږ ډېر پروګرامونه کړي دي.
د کوټه آنلاین یو بل فعال جهانګیر ترین وایي په خپله هم مزوري لري او د نورو مزورانو د مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
زه گورنمنٹ جاب هم لرم او ددا سے علاوہ زه په میډیا جنگ اخبار کې پارٹ ٹائم جاب کوم. دا غو سره سات سات ډیسیبلټی نو چې زه خپل ډیسیبل يم او ډیسیبلټی مومنٹ باندې هم کار کوم. د دې چې کومې ستونزې پراو باندې او سټینډ هم کوټه آنلاین سره ایز اډمن تقریبا د 15 کال سره کار کوم. دا نه چې مثلا زه یا گیمونه پر کوم جو 20 غنټه لګیان خپل ټیم می ځای کړی یا خلک تنګوم یا فیک ائیډیا نه لنجونو پر نامه باندې جوړوم. دا داسه بهتر داده چې ته د معاشري خدمت د سوشل میډیا سوشل میڈیا مثبت کار دفار استعمال
کو سوشل میڈیا مثبت استعمال تحسوی نور احس عزائم نه لري.
سر اکثر خلکو دا خیال لري چې زمر د کوټه آنلاین کوم گروپ ته کوم چې د ازمر کمپین روان دی په دا کې خلک مرته وایي یا ستو کاروباري ازایم دي یا ستو سیاسي ازایم دي. لیکن په بعضی سیمینارز کې ورک شاپس کې ټریننګ کې مر صرف دې ته دا میسج ورکو چې مثلا مر په دا کې د چا سره نن مر د سیاسي پارټي سره زموږ اپوز ته یا زموږ د دې سره لینک یو. زموږ صرف مقصد دا دی چې مر پر ولنټریزم باندې کار کوو. مر پر مثبت مثلا د سوشل میډیا چې کوم پر نیگیټیو سایډ باندې روان دا مثبت سایډ سره واره چې دا زموږ یو د زموږ ځوانان په داسې کې انوالو شي راځي د خلکو د معاشري خدمت وکړي. په هغه کې اوس ان شاء الله مر ډیر دغه سلو تقریبا 80,000
په اخر کې شمایله اسماعیل د ځوانانو او په خاصه توګه خزو په نوم خپل پیغام کې وویل
ټایم مزای کوس ټایم درنګ شه دی چې هغه یار الله سوته واپس ناراضي باید کی باید کی او شه اگر الله تعالی تاسو درکړه دی ستا په لاس کې سمارټ فون ست او په داسې ما ویل چې یو څوک ته دم کی در کوي چې څوک ته خبر کوي بلاک آپشن ست بلاک کې کوي. لیکن دا دی چې اگر ته یو ګنټه د سوشل اکټیویټیز ته ورته پوزېټیو اکټیویټیز ته یو اویرنس میسج ورکړي یا خپل یو وال کې درنګ یو اویرنس چې تا کړی کوټیشنان دې دي لیکن تا کوټیشن باندې عمل کړی آ کوټیشن ورکا هغه باره کې یو بحث وکړه یا درنګ یو شی چې تا خبر نور نه دی خبر هغه اویرنس میسج ورکا خپل په فیسبوک باندې یو معاشري اصلاح لپاره یو خبر وکړي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221212 او اوس خپل کوربه باندې ورشاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري اوس وخت شوه دی د یوې بلې هفتوارې خبرونه سازونه او زنجیرونه. حجره د تاریخي پلوه د پښتنو د کلتوري او ټولنیز ژوند مرکز پاتې شوه دی خو د وخت د تیرېدو سره که یو خوا د حجره شکل بدل شوه نو ورسره دغلته د بیلابیلو بندیزونو له وجې هنري او کلتوري هلې ځلې هم ودرېدلې دي. د نن سازونه زنجیرونه په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کیږي. کوربه شاهین بونیره دی.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیری ما په پښتونخوا کې په موسیقي او هنر د بندیزونو پاړه په دې ځنګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې تاسو هرکلی کوم. حجره د کلتوري او تاریخي پلوه د پښتنو د کلتوري او ټولنیز ژوند مرکز پاتې شوی دی خو د وخت تیرېدو سره که یو خوا د حجرې شکل بدل شوی دی نو ورسره دغلته د بیلابیلو بندیزونو له کبله هنري او کلتوري هلې ځلې هم ودرېدلې دي. نن په خپرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. په پیښور کې د کلتوري چارو یو پو او خبريال روخان یوسفزی وایي چې حجره او موسیقي سره تړلی وو. د موسیقي د میلسونو نه بغیر د حجرې تصور نیمګړی دی. د یو خوا د جرګو مرکو ځای وو نو بل خوا د هنري اظهار موسیقي او شاعرۍ لپاره هم د یو مرکز کار کاوه. نوموړی د حجرې او موسیقۍ د خپل منځي تړون پاړه داسې وایي.
حجره خو زمونږ بالکل یو قسم نه د کلب حیثیت لرلی دی په پښتنو په ژوند جواک کې، او د تن ټپور د ستار او د منځي او د رباب دا بل دا چې زیات تر خادی داسې خادی به ډېره کم او چې د چا وخت به رسېدو چې هغې کې به مجلس نو او که دا به نه وو نو دغه مونږ چې ورته دا لوکل فنکاران وایو ډونکي توری والا لکه دا سورنا او دغه والا دا خو به خامخا په خادی کې واده کې او جن سره ډولۍ سره به دا بالکل چې کوم دی نو لازم او ملزوم شي دي. او دا یو روایت او یا داسې زما د یادو چې بعضې د چا چې به مثال د زوی سنتو یا دغه به نو هغه چې د کوره بلا شالونه یا لوپټې دی راغستی چې کومه مجلس کې به هغه ګړیدون کې وه فنکار او رکاسه کې به وه هغې له به هغه لوپټن چې کوم دی نو یو یو لوپټه به مله ورکړو د پیسو نه یداو دی هغې به ځان سره بلا شالونه لوپټې ومړي. دا زما د لیدو د یادو خبره ورته زه کوم. او د دې نه علاوه په اشرو کې زمونږ یعنی دا د لونو او د غوبلونو چې کوم دغه و چې چا به ډېر زیات درون غوبل و چونکې هغه خو غوانو باندې به غوبل کېدي نو په هغې کې به هم چې کوم دی نو ډولکي والا او دغه والا به موجود و. د پښتنو خو مزاج د پښتنو روایت او تاریخ خو د موسیقۍ سره بالکل تړلی و.
سرنکار او لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي چې د پښتنو په سیمه جنگ جګړو او بېقرارۍ کې یو خوا ځاني او مالی تاوان نړولی دي، نو بل خوا د دوی د کلتوري او ټولنیزو ادارو پر ضد هم یو منظم کمپاین چلېدلی دی چې په نتیجه کې ټولنیز جوړښتونه مات شوي دي، د ژوند د ښکلا تصور له منځه لاړه او ټولنه د مایوسۍ او یرې لور ته روانه شوه. نوموړی زیاتوي
ټول میوزیک خو په خصوصي توګه ولسی میوزیک یا ولسی سندرې یو غاړې ته خو دا د ژوند د خوشحالۍ تصور مخې ته وځي، نو د مینې او د خوشحالۍ او د ښکلا تصور چونکې وو نو دې تصور ماتول والا هغه خلک وو چې هغوی دا غوښتل چې پښتنو کې په خصوصي توګه او په نورو کامونو کې په عمومي توګه دغه تصور د عارضي ژوند تصور ته بوځي. او دا تصور مخې ته راولي چې ژوند بدرنګه دی، دا د تېرولو قابل نه دی، بارود ته زوی خلق وجنی ځان وجنی، نو هغه ځان وجل ورته مقدس کول غوښتل او د ژوند د ښکلا او د ژوند د اسانو او د ژوند د خوشحالو تصور یې پرستو کول غوښتل. دویم کار چې میوزیک کې په خصوص توګه پښتو میوزیک ولسی میوزیک کې چې کوم ډېر مهم وو هغې سره تاسو کتل چې د هغې آلات هم ماتول لکه رباب هم ماتول او هارمونیم هم ماتول سپیلي هم ماتول او فنکار او سندرغاړی هم وژلو یا شړلو او دې سره سندره هم باندې پابندي وه، سندره باندې هم بندیزونه وو. دا ټول په دې عمل کې شریکو نو هغې بنیادي خبره دعوت ویم اج د پښتنو د دې ټولې ټولنې تشخص هغې سره ژوندی پاتې کېده. هغې څنګه چې د ژوند د ښکلا په ضد یو بیانیه لرله، دا شان د قامي تشخص او د قامي شناخت په ضد یو بیانیه لرله او اوسم لري، نو د قامي شناخت ماتول د دې ایجنډا کې شامل دي.
کارپو روخان یوسفزی بیا وایي چې د هنر سره د ګنا د تصور د تړل کېدو په نتیجه کې که یو خوا حکومت د بېغورۍ مظاهره وکړه، نو بل خوا په ولس دننه هم داسې ډلې او خلک مخې ته راغلل چې د کلیو بانډو په کچه یې د موسیقۍ او هنري اظهار مخه ونیوه او نتیجه دا شوه چې تخلیقي عمل او قامي پرمختګ د ډیرو چیلنجونو سره مخ شو. نوموړی وایي په دغه اړه ولسي او کلتوري تحریکونو ته ډیره اړتیا ده.
زمونږ په کلی کې زمونږ د خپل کلی مثال در کول شم، دوه درې پروګرامونه داسې وشول چې په حجره کې حجره خو د کام کلی وي د سره د ټولو شریکه وي، اوس یو کمزور سړی و هغه ځان و د هغه واده و هغې کې هغه مجلس راغوښتې و د حجره کې، اوس نه خبره درته کوم د حجرې دغه د جومات هغه مشران ولاړ ول ولې بهی داسې بنه کې دا ګناه ده او دادا ده یا زه ولګېدم. زمونږ خپل زما هغه وخت دا کور خپل چې کوم زه پاک پاتې کېږم دا خوش یو څوک پکې نه ما ورته هغه خپل کور هلته خوشی کړو هغه مې له ورکړو مالکه ته دغې ته سخون هلته دغه وکړي. مطلب مې دا دی چې دا اوس دې پسې باقاعده دي یو منصبي مطابق چې کوم دی نو یو کار روان دی او زمونږ کلتور چې کوم دی نو هغه زمونږ نه ترولی کېږي.
دا محل په خیبر پختونخوا کې که یو خوا د حجرې روایت کمزور شوی دی، نو بل خوا د موسیقۍ د زده کړو نوي مرکزونه هم په وجود کې نه دي راغلي. ډاکټر خادم حسین وایي چې موسیقي یوازې د انسان د خوشحالۍ وسیله نه ده، بلکې دا د سیاسي حقوقو او بدلون یو لوی وسیله هم ده چې د ځینو قوتونو په نظر کې خاموشه کول ضروری وو.
چې کله سندرغاړي او فنکاران او هنرمندان دا اوشړلی شو، خاموشه کړی شو، د ملک نه جلا وطن کړی شو، نو د هغې کې یو خو تشوالی راغی او د بیانیې تشوالی راغی. د بیانیې تشوالی دا چې د ژوند د ښکلا کم تصور یا د ژوند د ښکلا مانځلو هغه مانځل د منځه لاړل، نو هغې ته یو ډېر غټ تشوالی راغی. ژوند د خفګان سره مخ شو، د تکلیفونو سره مخ شو، د ژوند احساس داسې و چې لکه دا نه کول دي. خفګان احساس په ډېرو په دې ټولو کوڅو کې به چې ته ګرځېدې د پښتونخوا، په هغې کې به خاموشي وه، په هغې کې به خفګان وو، په هغې کې به تر چا په مخ بیخي د ځوړنده احساسات وو. دویم چې کوم ډېر لوی تشوالی راغی هغه دا چې دا خو د سیاسي مزاحمت او د قانوني مزاحمت یو غیر محسوس آله وه، آله ده میوزیک. نو چې دا د منځه لاړه، نو د قانوني تشخص د سیاست تشوالی تر ډېره حده پورې مخکې لاړ. نو که دا راژوندي کولی، د ژوند د ښکلا تصور راژوندي کولی، نو هنرمند او میوزیشن او سندرغاړی به راژوندی کولی. کوم ځای کې چې د هنر سره او د فن سره، د سندرې سره، د ټپې سره، د شاعرۍ سره د ګناه تصور تړلی شو، په دې باندې بیخي په نصاب کې ډېر کار وشو، په مدرسو کې ډېر کار وشو، په میډیا کې ډېر کار وشو. نو دې د وجې نه هغه خلک چې کم دې هنر سره تړلي وو، د هغې په مازو کې هم د ګناه یو تصور موجود وو او په عام ولس کې هم موجود وو.
اوریدونکو، دا وازه مونږه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر رازو. خپل کوربه شاهین بنری له اجازه تورکه، د الله پامان.